کې رامینځ تاو پراخ شوی او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوډ ګوډ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او شپږ لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورخکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځان سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي ښکته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډیره آسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه. اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی هغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ. ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خدای چې هغه اوریدونکي چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کوم هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟ ستاسو سلامونه تاسو او درنو
اوریدونکو ته او خپل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیس په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کارنپ کېد. په 1991 کال کې ډېر مشهور شو. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېر مشهور ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دا دي، دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیونه کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنیز دغه انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي، چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 10 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.6 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری. د 2000 کال د جنوري شمیرې دي، چې 2000 کال کې 15% نورم زیات شوی دي، یعنی 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خود نه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم تلوسر کړي دي. نو په دغه بیا ورسته اشاره
وکړم. بله، په دې اړه ورسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیقه خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار ویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډیر زړه سلام ټولو ته. خواله رسنه ډیره خې دي ګټه دا ده چې ته په ډیره کمه بیه او په ډیر لږ وخت ډیرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډیرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې دی چې ته څه ډول استفاده کوې څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل، مثلا د خپله د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی، او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوی کې یو ډاکومنټري په باندې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې ټول خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لري، ته په بیا غواړي هغه ورشي. دغه یو شخصي یو فرد یو شخصي صدمه ده چې رسوي. یو بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، د چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستو دوه درې میاشتې کې لکه شوې یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت کې سره هغه ده چې ما ځینې تفسیر لوستلې بخې زما به تبه شوله، فزیکلي به زنه جوړه سوم، دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه چې ته ځان ثابتوي او بیرو خلکو ته لاسرسی لري خپل خبر رسول اسی، هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنا هم ښکاري کنه، وای نو ته دومره لوی کار نه کوې. تاسو کې د خپل یو لکه عملا تدی او خلکو سره مخ کیږي د یو کار وچ کوي.
مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره د سره مرسته کړي چې وکولای شي لډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژنې، تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه زه تاسو ته درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته وینم چې ښه وخت ولري. زما پاند مونږه ټولنیز رسنۍ ته یو خو هغه عمومي په ټوله کې کنړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تاسو چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښه اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زه مې خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ورځ په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې ملګرو سره آشنایي پر کینې لوستلې، او بل اخره دغه لیکنې دوی دې ته اړتل چې ما وګورې او ما سره په کلی نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه غوسه کار وکړم. یعنی زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولای شم په دې ټولنه کې ځان مطرح کړم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي زه موافق یم، موږ ډېر ستونزې د ټولنیز شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. یعنې داسې مسایل خپرېږي چې هغه خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر پام کول او په ډېر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډېره مهمه ده چې باید پرې خبرې وشي. او یو ډېر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه عمل تخبری متاسفانه ټولنی شبکې کله کله زه مطمئنم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړی باندې بس خو چې سړی ټولنی شبکې وکړي ځکه دغه مشکلات چې ما ویلي فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به پم دغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دي دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کیږي، که څه هم چې فیسبوک یوه وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکه کړئ. لڅه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزو شبکې کاروي 0 8 22 55 55 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0 8 22 55 55 او 0 9 2 3 15 40. اوریدونکي به راواخلو څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروالی هم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. اورستنې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسنی حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ لا کنټرول وتل دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستل شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا کزه یو پلار مانو د خپل ځامن فیسبوک سره لایشم، یا ای مثلا کنټرول کړایشم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچه وی خو ډېر ښه، که په عمومي کچه نه وي نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې تر کومه حده ممکنه ده؟
ډیره مننه کومه. مهمه پوښتنه وه، دې ته به بیا هغه ملک سار صاحب ځواب ورکړي، خو اوس به بل اوریدونکی راواخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړي مشه، له کوم ځای مو زنګ را والی دی؟
د پښتا ولایت جوړي روغي.
او مننه، ژوندۍ اوسې. انټرنیټ کاروي که څنګه؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسی لري که څنګه؟
انټرنیټ هم کاروم، انټرنیټ هم نه واټس اپ کاروم، خو دلته شبکې دي رسېږي
نه مو کوم. ها یعنی د انټرنیټ کمزورتیا حالت ده، او خو کله کله سارو ښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګوري که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو و هغه هم ډېر دوه بندګي ادناسي هم ساتي.
له چا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره، که څنګه په همدغه دی واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادو کې دي، بس له مسافرو سره هلته دي. مسافرو خو واتساپ باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نیسو، او خو سست ده ډېر.
یو څه واړم راته وای، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک ډیر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه ټولنیزو شبکو واتس اپ یا میسنجر څومره سہولت راوستي دي؟ په خو خو بزنګونه ډیر سختي وال کې د مسافرو ته.
په خو باندې خو بس سمه ستاره بل دا د سمه ځوانم څلور کوي واسټه ښه بیا بیا فورته ټلیفون مرو اوس کو سولې سم څلور کې جوړ کړای دا پوسیبل
هیڅ نور به هم څولې. مننه کوم ډیره زیاته اوریدونکو، اوس په ورشو برته درنو میلمنو ته زینې پښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به په مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي دغه څنګه مخنیوي کېدای شي، د بد ردو خبرو، د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د اکسونو د ناوړه استفادې، د هکینګ او د دوه نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګوري کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
تنګزیتیو د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین زورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د زورونو استعمال نظر لیکن ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین زورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېری ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېری سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره 3 کلو عمر ټیټ وي، نو دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې. دوی څه کوي؟ هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلن کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغوی په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډیر آسانه دي. نظر هغه کسان چې عمر یې 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهه بېخي نشته. موږ خپله په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې. هر څوک وړیا ډاونلودولای شي، دوی کولای شي خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دوی چیرته دي او دغه فعالیتونه وګوري. نور هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلی، یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادگی ورته نیسو. که موټر چلو نو لیسانس اخلو، که چیرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 300 زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په سیاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
مهمه هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاخوا 800 کسان یوازې شخصا ځکه کمپنۍ لره موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین زورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول. ته ډیر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړې دي، ناموسي مسایل تر رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید که هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دې اړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واتو. ځکه چې یو اړیکه په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي، بیرته راټولول ډیر مشکله ده. بله خبره په انټرنیټ کې ډیره مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه موږ پسې ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورټ پرنټ، یعنې پخو ډیجیټلي نه کا. 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چیک کړی ده، دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت باندې کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان خو پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په واسطه باندې انسان حقیقي حقیقت د معنا سي ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان خو پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غفتي هغه دې ډیر کمال میږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپل واک تاسو را ته وایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستي، بیا خپل شیرونه لیکي، خپل غږ او تصویر کله کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې. نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوي علت یې څه دی؟
دا د دلایل لرل شي، خو دا د چې په مجموع کې جونې کمې دي، او هغه خلک چې کمې هغوی ډېر دل به توجه کوي نسبت تر هغوی چې ډېرې ویني. یو څوک نه وینو او دا خطرناک کاره سي، بیا موږ ته ډېر پام ور اوړي. ځینې چار وخت وینو، هر وخت وینو. نو جونې په خواله رسنیو کې کمې دي، بخصوص پښتنې. اغه اوس هم خدای ډیر شوی دی، خو په اندازه نه دی لکه نارینه چې دی. یو دا خبره ده ټول مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه، اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرځه در باندې ځي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نن جونې چې مدرسې ته په یو ډیر منظم حجاب کې روانې دي، خوندې پر لارم چې ته ډیر وړې جونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. په فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېره د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جګ فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلي دي، یوازې د ښځو پښې تړلي دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه سیو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه ضرورتونه نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې وروي، هغه څه باندې خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست، نه چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بیرته در باندې غږ دستي راکولی شي، نه مو څوک رامني کولی شي. یوازې یوه تبصره ده کوي، او خپل زړوي، خپل عقده سړوي. زما په نظر زه ما ویلي چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کاشوي مودلي دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم. زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي، دا هغوی فقط خپل زړه ته دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، کنزل، مخده، رخه، دا هر څه محرومیت ته ځي. که په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوي، هیڅ کله داسې یو څه چاته نه غواړي. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه، ټولنیزې ریسورسز، دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټولې د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي، نو دوی دا ویرم لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، څوک هم په درس کې راشریکېږي، ولې راشریک. فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړي کاري، اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي د ټولنې چې ټول مردي په انګلیسي په تاسو ګرانچ د اخیستې دي، دا هر څه دا یو د فور ورنونه ویشل سي، بل څوک پیورګډ نه سي. نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل، کای د نور دوستان د ښه معلومات وي، هغوی چې خواله رسنۍ کاري ډېر ځوانان دي، او دا داسې یو نسل دی چې د دوی میندې پلونه په مهاجرت کې رالوی شوه، لیکن که هغلته هم رالوی شوله، له داسې یو نسل سره تللي وو چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، له هغه نسل سره لوی سره یعنې نسبتا دوی د خپل میندو پلرونه څوک ښه وو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل بېرته رالوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې رالوی شوي وو، او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما دی یعنی د 2001 نو وروسته نسل، دوی په تربیه کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول خپلو هغه پخوانیو جرړو سره تربیل شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړولو کې چې کبه کوم ځوان کې ښځې وې پښتنو په هغه کاروان باندې برید نه کاوه. او ته مخپل په خپلو کلو کې لیدلی چې که سپینګیری سړی به مخې ته درته راغی پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړه، یو هلک تر هغو په مخ کې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره چې هغه لار بدله کړي. یعنی هغه څه چې اصل پښتانه دا ډول نه وو، د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه. که نه تر ټولو مشهوره خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه یې واچول، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا خیر د ډوډۍ خوړلې لیدي وراخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي لري هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی هغه ملوک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.